द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نه ورځ کال 2019 د مې د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار 8 بجې افغانستان کې شوه دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګولبرس او د شپې 11 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمه ګنټې خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام ستړي مشوایم اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان مرکزی بانک په ملک د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ مخ په غورځیدونکو ارزښت باندې قابو موندلو لپاره په قرضونو د سود شره اوچته کړې ده پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنټ فعالینو بیگام اسوتن د بلوچستان صوبې په جوب او کوټه خارونو کې احتجاجي جلسې کړې او ویلي دغه احتجاجونه د پی ټی ایم په غړو د ریاستي ادارو لخوا شوې تشدد پر ضد کړې دي او په داسې حال چې د امریکې او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی ایران د ګل پر ځویلي دوی د یورینیم غني کول څلور چنده زیات کړی دي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مرکزی بانک په ملک د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ مخ په ورزیدونکو ارزښت باندې قابو موندلو لپاره په قرضونو د سود شره اوچته کړې ده د پاکستان سټیټ بانک په قرضونو د سود شره 12.25 تاره سولي چې د فروری 28 نیټې نه به عملی شي دا په تیرو اتو کلونو کې د سود تر ټولو زیاته کچه ده پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنټ فعالینو بیگام اسوتن د بلوچستان صوبې په جوب او کوټه خارونو کې احتجاجي جلسې کړي دا جلسې دغه احتجاجي غونډو لړۍ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان بلوچستان صوبې په بیلابیلو خارونو کې د پی ټی ایم له خوا شوې دي او هدف یې د ریاستي ادارو له خوا د دې په وینا د پی ټی ایم په غړو د تشدد خلاف غږ اوچتول دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګلپورز اسلام آباد های کورټ ته په یو درخواست کې غوښتنه کړې ده چې د العزیز یا سټیل میل په مقدمه کې دی هغه په طبي بنیادونو باندې د کورټ لکپت د جیل نه خوش کړی شي د اسلام آباد های کورټ دو کسیزه بنچ په نن دغه درخواست اورونه کوي په داسې حال چې د امریکای او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی ایران د ګلپورز ویلي دوی د یورینیم غني کول څلور چنده زیات کړی دي ایرانی چارواکو ویلي د غیر پوځي توانایي د استعمال لپاره به یورینیم غني کوي کوم چې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د کال 2015 نیوکلیای تړون تر مخه د پوځي استعمال لپاره پیدا کوونکو یورینیم نه ډېر کم مقدار دی د ایران صدر حسن روحانی دو هفته وړاندې اعلان کړو چې هغه د نړۍ شپږ طاقتور ملکونو سره شوی نیوکلیای تړون د ځنې برخو نه ځان وباسي د امریکای صدر ډانل ترامپ یو کال وړاندې د ایران سره شوی نیوکلیای تړون نه ځان وباسلو او په تهران یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه لګولیو د انډونیشیا د انتخاباتو کمیټې اعلان کړی چې صدر جوکو ویډوډو 13 میاشتې به انتخابات ګټلی چې پکې نوموړي 55.5% رای اخیستي ویډوډو د پوز پخوانی جرنیل پربوبو سوبیانټو ته ماته ورکړې چا چې 3.5% رای اخیستي دي دغه انتخابات د اپریل په 11 نیټه شوی وو ملګرو ملتونو د لیبیا پایتخت ترابلس ته د اوبو رسد بندولو په سر اندېښنې څرګندې کړي د ملګرو ملتونو ویان سټیفان ډوجاریک د ګلپورس خبریالانو ته ویلي 13 ورځې وسلوالې ډلې ترابلس ته اوبو ورکوونکي تر ټولو لوی مرکز باندې حمله کړې او د ترابلس تر څنګ د لیبیا په شمال مغرب کې نورو ښارونو ته د اوبو سپلای بند کړې د اپریل 4 مینې ته راهسې د ترابلس تنن او ګیر چاپیره سیمې په داسې حال د جنگ په میدان کې بدلې شوې چې جنرال خلیفہ حفتر د ملګرو ملتونو په مرسته صدارتي شورا او وزیر اعظم فایز ال سراج نه د ترابلس کنټرول په خپل لاس کې اخستو لپاره جنگ کوي او د ملګرو ملتونو د خوراک څخاک ادارې خبرداري ورکړي چې دیبا یمن کې د حوثی اغیانو د کنټرول لاندې سیمو کې د خوراک ویش وزندوي کچره د غډلې د دوی په کار کې خندان اچول ونه دربل د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې په یو بیان کې ویلي د بشري مرستو کارکونکو ته د ولګي سره مخ خلکو ته د رسیدو اجازه نه ورکړل کیږي د مرستو ډکه قافلو مخنی ولکېږي او ځای چارواکي د خوراک په ویش کې مداخلت کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی او وزو در ټولو اول د پاکستان بلوچستان سپي اړخته هلته د پښتون تحفظ مومنټ فعالینو بیګام سختن د بلوچستان سپي په شوبه کوټه خارونو کې احتجاجي جلسې کړي. سمنګ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د کوټه نادر ریډیو خبريال نیخ پنیغه په لاین راغلی دی حفیظ شیرانی صاحب. حفیظ شیرانی صاحب تاسو ته سلام شوای په خیر راغلی. ډېره مننه شیرانی صاحب. د دغه احتجاجي مظاهرو حال کراته وای په کومو ځینو کې شوې دي او څه پکې ویل شوي څوک ورته راغلي؟
لکه څنګه چې تا د ډیوا او منوال اوریدونکو ته وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ تر نظارت لاندې د بلوچستان په سر شار کوټه رو شیرانی مساخیل تلاسفلا دوکی او سنځاوي کې تیر شپه لاروینونه وت په احتجاجي غونډې وشتي. دا لاروینونه احتجاجي غونډې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر پروفیسر ابراهیم ارمان لوړی د وژنې د پیښې عیني شاهد او مدعي قیوم اتوان خیل چې تیرو څو ورځو لمخه د لوړلای څخه اغواسو او بیا پرغه باندې تشدد وشو او لغه وروسته بیا په چمن شار کې په اولسي وګړو باندې د امنیتي سرتیرو لخوا د ډزو او د پښتون ژغورنې غورځنګ او شجنه غړي سنایي جاته د مرګ چې کومې دړکې وکول شوې او لغه سره سره د غورځنګ د فعالینو لکه عالم زید مشهود او نور چې هغه ګرفتار شوی دی اوس په جیلونو کې دی. د هغوی د ګرفتارۍ خلاف وسوه په دې احتجاج کې احتجاجونو کې سخت شعارونه ورکړل او احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د غورځنګ ځایي مشرانو وویل چې دا عمل د غندنې وړ دی که د کارکنانو پورته کول دي او پر هغو باندې تشدد دی او که د امنیتي سرتیرو لخوا ډزې دي او که د کارکنانو بالخصوص صنایع جات د مرګ دړکې ورکول دي یا ګرفتار کارکنان دي. دغه عمل د ادارو لخوا د غندنې وړ دی او دوی وویل که دغه عمل جاري وساتل شو نو غورځنګ به پر سختو احتجاجونو مجبور کړل شي.
شیرانی صاحب ساسو ډیر مننه تاسو په تفصیل سره دغه حال بیان کو. ساسو ډیر مننه. دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د دنیمی گنټی خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غباندې اوري او د اسلام آباد ته هلتا د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل چې به مومندو قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي یو لس کلنه ماشومه چې په اسلام آباد کې ورسره جنسي زور زیاتې شوې دی او هغه د تختبنی وروستو اوس موندلې شوې ده. په دې حق لمو په اسلام آباد کې د خپل خبريال ارشد حسین سره خبرې اترې کړې دي تاسو وړاندې کوو.
جی څنګه چې تاسو ته پته لري دا په اسلام آباد سره نږدې په کلیواله سیمه کې چې دینو د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي یو کورنۍ ده. دا هغه یو ماشوم جنې و لس کال عمر یو فرشته نومېده به هغه د مئی په 15 نیټه ورکه شوی و. بیا چې کله دې ته اړې ته ورل په 6 تانه کې دی اف آی آر درج کو دغه مقدمه درج کوله نو پولیس دغه د مقدمه درج کولو نه هم انکار وکړو او 13 شپه د دې ماشوم جنې چې دینو مړې چې دینو هغه په خواته ځنګل کې ملو شو او دا غین روستو بیا پولیسو اف آی آر درج کړ. اوس دا وخت چې دین لا غی مړی د فرشتي ماشوم مړی چې دین په اسلام آباد پولی کلینیک هسپتال کې پروت دی. لومبه خدای اطلاعاتو چې را هسپتال او چارواکو ورته ویلو چې د پوسټ مارټم کولو وخت ختم شوی دی او دا موږ نشو کولای لاول او تر پوسټ مارټم نه انکار کړو. خو بیا دا چې خبرونه راغلل چې دا غی پوسټ مارټم به هم کیږي یا شوی دی او نن 8 بجې سحر چې دین د دې مړی بچ دین او دا مور او پلار تاواله کوي. دلته دا ویل ضروری دی چې بیګا نا وخت د شپې د پوسټمارټم د نه درج کولو په خبر باندې چې دین په اسلام آباد کې چې کوم د دې جنې مور خپل لري نه غوي هم احتجاج وکړ ورسره چې دین د پی ټی ایم فعالین او چې په قبایلی په قانوني اسمبلی کې کوم ایم ان ایس دی علي وزیر او محسن داول هم ورن لغي هم احتجاج وکړ او دا دغه کو چې دی بنن سحر 8 بجې د امړې هسپتال نه راخلی او د دې به 11 بجې نن دلته په اسلام آباد کې جنازې او د هغه نه رسټو د غد احتجاج ته بیا شوې چې په اسلام آباد کې ولې پیښې په ځټه احتجاج کیږي دلته دا هم ویل کیږي خبرونه دا وایي چې دا 15 ورځې رکوا 15 ورځې پس د دې مړ ملو شو او د دې د مړ سره چې دینو زیاتې هم شوې دي جنسي زیاتې هم شوې دي دا ماشوم جنې و او مور اف تاسو چې کله بیا زموږ د ډیور ریډیو نن خبره وشولې نو هغه هم دغه قصه وکړه چې دا ور خو پولیسو مقدمه نه درج کوله او چې کله ځنی ایم پی ای او ایم ان ای زرال نو دا هغه مقدمه درج کړه خو اوس په د دې پورا پتا کرل نه لګي سحر چې د دې پوسټ مارټم کلی شوی د کنډي شوی د دې ډی ان ای ټیسټونه لګي شوی د کنډي لګي شوی او دا به هم پته لګي چې په دې تور کې څوک نیولې دي خو چې کله موږ ډیور ریډیو د دې فلار لورلو د کور ته ورلو دا غیر خبرې کړو نو پلاری وي چې ما د شک په بنیاد باندې د دوه کسانو نمونه پولیس ته ورکړی دي او هغه دوه کسان پولیس نیولې دي په هغه کې یو کس چې دینو پښتون یادې چې د پښتون په قومیت پښتون دی بل په خټه پنجابي دی او د دغه پښتون چې کوم یادېګینو د تعلق د افغانستان سره خو لګیږي خو پلار وايي چې د ګل نبی چې د رجنې پلار دی هغه دا وايي چې ما د شک په بنیاد باندې دانونه ورکړي دي او باید چې حکومت دې پورا پوسټ مارټم وکړي د دې ډی ان ای ټیسټو دی او د دې غلط چیر معلوم کړي
تاسو چې یو پښتون یاد کوئ چې په خټه پنجابي د بیم افغانستان یاد کو بل تند افغانستان دی
جی جی بالکل دا افغانې دې د دې پلار چې دین او هغه دا ویل چې دې هم دغه ته چې دین او په دې خواته گاون کې چې کوم ځای کې دې کور دې علي پور وته وی علي پور فراش وته وی اسلام آباد سره کلیواله سیمه ده نو دې البته سبزې مزه کار کوي دا چې کله موږ دنه وو پختل چې را تاسو کوم پولیس ته دوه کسان ورکړي نو پاغي باندې تاسو مره شک کوي هغه څوک دي نو هغه وی چې دوه کسان دې زمو پاغي باندې شک کوي د یو تعلق د افغانستان سره خود لیکيږي په خټه پختون خود لیکيږي او هغه پلار وی چې د بل تعلق پنجاب
مطلب د دې سیمې سماده ډېر مننه ارشد حسین مونږ ته دغه پیښه تفصیل راکولو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی د پاکستان مرکزی بانک په ملک کې د ګرانۍ کمولو او د روپۍ مخ پخ کته کیدونکې ارزښت باندې قابو موندلو لپاره په قرضونو د سود شرا نور هم اوچته کړی دا وستول 1.25 تا رسوبله شوې ده دا په داسې حال چې پاکستان د آی ایم ایف نه د شپکس عربه نزیاتو روپو قرض ترلاسه کولو لپاره یو تړون ته هم رسیدلی د هغې سره په پاکستان کې د روپۍ بیا نور هم غورځېدلې ده نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي
د پاکستان مرکزی بانک په هیواد کې د ګرانۍ رقمولو او د روپۍ مخ په غورځېدونکو ارزښت باندې د قابو موندلو لپاره په قرضونو د سود شرع اوچته کړي خو څېړونکو وایي چې دا به د پاکستان کمزوري اقتصاد ته هیڅ ګټه ونه لري د پاکستان سٹیټ بینک په پورونو د سود شرع 12.15 تر رسولې چې د نن یعنی د 28 مئی څخه به عملي کیږي په تیرو اتو کلونو کې دا د سود تر ټولو اوچته کچه ده د سود د نوي نرخ اعلان پاکستان قومي سٹیټ بینک د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف نه د تازه قرضونو اخستلو پس کړی دی مطبوعات وایي چې د پاکستان په سرکاري بینک د روپۍ د ارزښت د بایللو په وجه سخت فشار دی او د سود سیوا کولو پرته ورسره بل لار نشته د پاکستان یو کاروباری تنو د حبیب رافی ګروپ مشر شاهد رافی وی ډیوه ته ویلي چې د سود د لوړې شرې لوجبا په قرضونو اخستلو کې کمای راشي د هغلی په خیال چې نوي کاروبارونه نه خلاصيږي دا په اقتصاد منفي اغیز کوي یو اقتصادي کارفو خرمشزاد وایي چې حکومت باید په خپل اقتصادي تګلارو کې بدلون راولي د هغه په خیال حکومت په خپل پورونه اخلي او په خپل به زیات سود ورکوي خورم وایي چې د سود د نوي نرخ وروسته به د شخصي ادارو په کاروبارونو کې مشکلات سیوا کیږي د پاکستان د خزانی پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې مرکزی بینک د سود شره د توقع نه زیاته سیوا کړي خو په اقتصاد به مثبت اثر هم وشي. نوموړی وایي چې په پاکستان کې د ګرانۍ شره 0.15 اوړېدلې او دا یو غټ چیلنج دی. سټیټ بینک په خپل تازه اعلامیه کې دا هم وایي چې د تیر کال په نسبت سخ کال د کرنټ اکاونټ یا تازه کاتي خساره یو کم 10% کمه شوې ده. څېړونکي وایي چې د سود د کچې سیوا کېدلو نیغ په نیغه اثر به په اولس او کروندګرو او په کارخانه دارو باندې وي. د سود کچې ختلو سره به کروندګر او کارخانه دارو ته په ګرانه بیه پورونه ورکول کیږي. د بجلی، ګیس، اوبو بلونه به سیوا کیږي، خوراکي سامانونه به ګرانیږي او د تیلو نرخونه به هم نور سیوا کیږي چې تاو به یې نیغ په نیغه اولس ته رسي. راپورونه دا هم وایي چې د سود کچه به په راتلونکي وختونو کې نور هم خیږي. د سټیټ بینک د نوې تګلارې اثر د ونډو په بازار هم سمدستي شوی دی. د پاکستان د ونډو بازار چې د تیر اونۍ راهسې مخ په ټیټه روان و، د کاروباري اونۍ په لومړۍ ورځ نږدې 800 پوائنټونه یا 44% نور غورځېدلی دی. د ونډو د بازار دې ټیټې کچې د تیرو دریو کالو ریکارډ مات کړی دی. د اقتصادي چارو کارپوه جرنالیسټ وکیل رحمان وایي څو پورې چې د پانګوالو اعتماد نوي پرځای شوی، د ونډو بازار به د ګډوډۍ ښکار وي. د پاکستان ډان ورځپاڼې ته د عارف حبیب لمیټډ د څېړنې ډایرکټر سمیع الله طارق ویلي د روپۍ د پرله پسې د قدر کمیدو سره په مارکیټ کې د کاروباریانو او پانګوالو اعتماد مات شوی دی. اساسي رقمې شوې دي او ورځ تر بله نورې پخکته روانې دي. باید چې دا په ځای ودرېږي. د حکومت د مخالفو ګوندونو ائتلاف وایي چې د IMF سره چې حکومت د قرضې دپاره په کومو شرطونو لوزنامه کړې هغه دې ښکاره کړی شي. مخالفو ګوندونو تور لګولی دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ناکامه شوی او د وړوکي اختر نه وروسته به دوی حکومت پر ضد میدان ته راوځي او احتجاج به شروع کوي.
تا دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زوج نړیوال او سیمه ایز مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دی. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د دنیا د زیاتو ملکونو او په خصوصا د پاکستان او د افغانستان او د سیمې د نورو ملکونو په کروڑونو خلکو د امریکای او د افغان طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو تسترګي نیولې دي، خو په دې کې لا څه زړه پورې پرمختګ نه دی شوی. نن یعنی د ګل دورې د پاکستان د انګریزي ژبې په اکسپرس ټرایبیون نومي اخبار کې د اخبار درامتو خبريال او لیکوال کامران یوسف د امریکای او د طالبانو د خبرو اترو په پس منظر کې د افغانستان د جنگ په حق له یو تفصیلي معلومات مضمون خور شوی دی چې سرخطه دی. آیا افغانستان کې به جنگ ختم شي؟ کامران یوسف د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې امریکای او طالبانو د افغانستان د اوږد جنگ دراوندولو لپاره په قطر کې یو ځل بیا خپلو کې خبرې اترې کړې دي. په دوها کې طالبانو سره تر یوې هفتې پورې د خبرو کولو نه پس د امریکای خصوصي استازي زلمی خلیلزاد خبریالانو ته ویلي دي چې خبرې روانې دي خو ډېرې سړې دي. دا خبره منلې ده چې د خبرو اترو دا موجوده رفتار تسلی بخش نه دی، ځکه چې خبرو اترو سره سره جنگ هم تود دی او بی ګناه خلک پکې وجلې کیږي. مضمون لیکي چې په موجوده خبرو اترو کې ټول پام دوه لویو معاملو ته ګرځولې شوی دی. اول نمبر معامله د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو د نیټې ټاکلو ده، او دویم نمبر معامله د طالبانو د دې پوخ ضمانت ورکولو ده چې د افغانستان خاوره به چری هم القاعده غوندې ترهګر ګوند له د امریکې خلاف د استعمالولو اجازت نه ورکولې کیږي. خو په دې ټولو کې سخت خبره د طالبانو افغان حکومت سره خبرو ته د کیناستو نه انکار ده. بلخوا امریکا په دې خبره ټینګه ده چې د جنگ د ادرولو او د افغانانو خپلو کې خبرو ته د کیناستو نه بغیر روغه ممکن نه ده. طالبان خپل دې خبرې نه ناوړي چې د افغانانو خپلو کې د ناشتي معاملې او د خارجي فوزونو د وطن پس مونږ په خپل اوارو په دې سبب خبرې پټه ولاړې دي. کامران یوسف خپل مضمون کې نور لیکي چې د امن او د سولې راتلو امکانات د طالبانو د مشر نماینده د شیر محمد عباس ستانکزی د دې بیان نه پس هم ډیر کم شوي دي چې امریکایان ګینه پماتې دي. خاغلی ستانکزی خپل بیان کې د افغانستان د ځینو تاریخي جنگونو د ذکر کولو په موقع د افغان ملت میړانی او ترزنۍ ته د عقیدت پرځونی وړاندې کړې دي. چا چې په تیرو وختونو کې پیرنګیانو له ماتې ورکړې ده او سموده وړاندې په افغانستان یرغل کوونکی شوروي روس په وینو لړلې په شا تمبولې دی. خاغلستان اگزی په خپل بیان کې امید ښکارا کړی دی چې ډیر زر به دنیا ووري چې امریکایانو په خپل خوخه افغانستان نه د وتو فیصله کړی ده، یا به موږ په زور وباسو. ایکسپریس ټرایبیون لیکي چې د خاغلی ستانګزی د بیان نه رستو دا اندېښنې بیا راپورته شوې دي چې طالبان د خبرو پترس کې ځان مضبوطی. طالبان په اصل کې د خبرو اترو شروع کولو نه وړاندې په دې نتیجه رسیدلی دي چې امریکا ډېر زر افغانستان نه وته واله ده او دا شان به د طالبانو بیا اقتدار کې دراتو امکانات ډېر روښانه شي. مضمون لیکي چې د طالبانو تخمینه کېدای شي چې غلطه نه وي، ځکه چې کله افغانستان ته د امریکې په مشرۍ کې د امریکې او د اتحادي ملکونو 1,00,000 فوج راغلی نو بیا هم طالبان په خپل مقام قائم پاتې شوي دي. موجوده وخت کې د امریکې او د اتحادي ملکونو 1,00,000 فوج په افغانستان کې پروت دی. په دې سبب طالبانو د خبرو په بانه وخت ته د انتظار کولو پالیسي اختیار کړې ده. په داسې حالاتو کې آیا امریکا طالبانو سره د روغې لوزنامه لاسلیک کولی شي یا دا چې خبره اوس ډېره ډیر شوې ده؟ د طالبانو د مشر د بیان نه خدا معلومیږي چې که امن لوزنامه کیږي هم نو دا به د طالبانو د خوښي وي. کامران یوسف ایکسپریس ټرایبیون کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان د افغانستان په لانجه کې یو اهم کردار ګڼل کیږي، خو پاکستان د طالبانو د امریکې ترمنځ روانو خبرو کې د پرمختګ کېدو په حق لا شکمن دی. د پاکستان خیال دی چې افغانستان د خانه جنگی په لور روان دی. پاکستان دا اندېښنه د افغان ولس خپلو کې د بې اتفاقه کېدو له سببه ښکاره کړې ده. د افغان ولس خپلو کې دا بې اتفاقي د طالبانو، افغان حکومت او د افغان ولس د نورو مشرانو ترمنځ خبرو اترو کې لوی خنډ راولاړ کړی دی، او که د افغان ملت خپل منځ کې دا بې اتفاقي ختمه نه شوه نو بیا په افغانستان کې امن راتلل ګرانه ده.
د وایس اف امریکا ریډیو دی د افغانستان سره په سرحد چمن فسردی پول باندې د انخطو وروستو دور د پس د کاروبار لپاره د چمن سرحدی لار بیرته پرانستل شوې ده. ریپورت په دغه ځای نه د ریډیو خبريال نعمت الله سرحدی راکوي.
د چمن سرحدی ښار مقامي تاجران وای ز د جمعې په ورځ پر چمن پوله باندې د دوی او د پاکستانی ایپسز واکونو تر مابین پر پوله چې کمی نشته سوي وي او بیا دغه لار د تجارت پر مخ بند سوي و. تیر شپه د پاکستانی سرحدی ملیشا ځواکونو د مشرانو سره په ګټورو خبرو کې دغه لار د باب دوستي وڅنګ ته او د مازل ګلی په نامه لار ده د کوچنی تجارانو په مخ پرانستل سو. دا خبر دغه مقامی تاجرانو د یو خبری کانفرنس په محل ویډیو ته وکي. د دوی په وینا په دغه اخوډب کې یو زنان او یو کس روبل سوي وو او د سلویر څخه زیات دغه مقامی تاجران او کمیټي چارواکو لخوا نیول سوي وو. هغه هم ټوله را خوشی کړل سول. د دغه تجارانو یو نماینده اختر محمد وویل
مر سره بشری واده انده د پاره هم کوي او کم لغړیان چې بیروزګار ول هغه برته پر روزګار باندې لګیاس ول. په چمن چې دی غریب ملک دی بجې کې نه دغه باغسته نه بخشسته نه نوکریسته هیڅ هم نسته. دغه روزګار په اخوا بل شي نسته. دلته به دغه روزګار چلیږي به دغه مسکینان به پراټولي غریبانان به هباتي کچیر دا باندې بیا به ډیر مشکلات جوړ شي.
یو بل تاجر داروخان اسکزی وویل د پولی دغه تجارت سره د چمن او د پولی ابولي غاړي شاوخوا د شول څخه در 15,000 کسانو پر روزګار تړلې دي. خو د جمعې په ورځ پر دغه ناوړه پیښه کې کم خلک زخمیان سول او بیا دغه لار وتړل سول. اوس د دوی او د حکومتي چارواکو تر مابینځ بې له څه شرطه دغه لار بیرته پرانستل سول.
موږ نه باغ لرو نه کارخانه لرو نه څه بل روزګار لرو. موږ په ښار کې دغه پاکټ هیله دی. موږ په دې ښار کې غله ورک سلو مړي بند سلو. موږ دغه رسک دی سر بخې 200 روپۍ ماښام وګټو کټوې کو ودې ته محتاجی سر بخلا یا بخلای وکو یا پاکټ مشتری ایلی.
خو دغه لارې پرانستلو او د مقامی تاجرانو سره د ګټورو خبرو په حق له د سرحدي ملیشا ځواکونو د چمن سکاوټ ویان کرن شبیر جنجوا سره ډیوا تماس ونیوي او د پدې حق له وپښتل نو هغه وویل چې وو خبرې کامیاب سوي دي او لار به د تجارانو لپاره پرانستل سي. خو نور دغه خبرو په حق له څه نه وویل. پر چمن پوله د ایپسیز واکونو او د مقامی تاجرانو تر مابینس د دغه لانجې او بیا پوله بندولو باندې پی ټی ایم هم په چمن جلسه کې خپل سخت غبرګون ښکاره کوي. دوی ورځې وړاندې سوي د پی ټی ایم په چمن و جلسې ته د ویناو په محل ځای مشرانو د ایپسیز واکونو څخه دغه پوله د پرانستلو غوښتنه کړې وه. خو چې کله دغه لارې د پرانستلو خبر پر سوشل میډیا خپور سو نو د پی ټی ایم غړو هم د دغه د دوی د تیرې شپې د جلسې اثر وبولی چې چارواکو دغه لاره خلاصه کړه. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
تا
خبر وای صف امریکا ډی ریډیو دی. په داسې حال چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی، ایران د ګل پورز ویلی دوی د یورینیم غنی کول سلور چنده زیات کړی دی. نور حال په د وای صف امریکا رپورت کې تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
ایرانی چارواکو ویلي د غیر پوزي توانایي د استعمال لپاره به یورینیم غنی کوي، کم چې د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د کال 2015 نیوکلیایي تړون تر مخه د پوزي استعمال لپاره پیدا کوونکو یورینیم نه ډیر کم دی. د ایران صدر حسن روحانی دوونه وړاندې اعلان کړو چې هغه د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره شوی نیوکلیایي تړون د ځنې برخونه ځانو باسي. روحانی خبرداري ورکړو چې ایران د وسلې جوړولو لپاره په کار یورینیم غنی کولو ته یو ځل بیا نږدې کېدی شي، کچره تهران د جولای د میاشتې پورې د نیوکلیایي تړون لاندې دوی ته ورکړل کېدونکي اقتصادي مراحت ونه لیدل. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ یو کال وړاندې د ایران سره شوی نیوکلیایي تړون نه ځان بیست او په تهران یې یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه لګولي وو. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ او د ایرانی چارواکو لخوا یو بل ته د دړکو وروسته به نن د امریکا د خارجي چارو سیکرتر مایک پمپیو، د دفاع موقتی مشر پیټریک شنهان، د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد او د استخباراتي ټولنې افسر د کانګرس غړو سره د ایران لخوا موجودو خطرو باندې بحث کوي. امریکایی چارواکو د وړاندې نه شکونه سرګن کړي دي چې تیره اونۍ د سعودي عربستان د تیلو راوستو په دوو مرکزونو بریدونه او په سمندر کې د تیلو لوی ټینکرو ته تاوان رسولو په شا د ایران لاس دی. د ګل په ورځ د امریکا سینیټر لینسی ګراهام ویلي چې د صدر ډونالډ ټرمپ د قومي امنیت سلاکار جان بولټن لخوا د معلوماتو ورکولو وروسته هغه ته دا خبره په ډاګه شوې چې ایران په تیرو سو اونیو کې د نورو قومونو د تیلو پایپ لاینونه او سمندري بیړۍ په نښه کړي او په عراق کې امریکایي مفاداتو ته خطر هم جوړ کړي. سینیټر لینسی ګراهام په ټویټر لیکلي، ذمواري ټوله د ایران ده، د امریکایانو یا نورو قومونو نه ده. کچره د ایران لخوا د امریکایانو او یا امریکایي مفاداتو ته هم دغه شان دړکی وي، نو موږ لا یو سخت پوزي جواب ورکول پکار دي. نوموړي په دغه ټویټ کې صدر ترامپ ته لیکلي، د ایران پر ضد خو قوي ودرېګا. د اتوار په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ترامپ لخوا ایران ته د خبرداري ورسټو، د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ګل یا دوشنبه په ورځ ویلي د امریکای صدر ډونالډ ترامپ ته د دړکو ورکولو په ځای احترام زده کی. ایرانی خارجه وزیر ویلي صدر ترامپ د ویډلې چې پکې اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او د امریکای د قومي سلامتی مشر جان بولټن شامل دي، د فشار د لاندې داسې اهداف ترلاسه کولو هڅه کوي چې داغه نوړاندې اشغالګر پکې ناکامه پاتې شوې دي. جواد ظریف ویلي ایرانیان د پیړۍ وراسه د داسې قسمه بریدونو پر ضد ودرېدلي او اقتصادي ترهګري او د قتل عام په غورونه ایران نشي ختمولې. د اتوار په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د ټویټر د لارې ایران ته خبرداري ورکړو، کچرې ایران جنگ غواړي نو دغه به په رسمي توګه د ایران خاتمه وي. صدر ترامپ ویلی چې ایران دې هیڅ کله هم امریکا ته غواخ نه ورکي. دا ښکاره ده چې 13 صدر ترامپ د ایران په اړه څه قدر نرمه لهجه خپل کړې و او ویلی وو چې که ایرانی مشران ورته ټلیفون وکړي نو هغه به ورسره خبرو ته تیار شي. د زیارت یې پنځشنبه په ورځ په وایټ هاوس کې د صدر ترامپ نه یو خبریال پوښتنه وکړه چې آیا امریکا د ایران سره د جنگ په لوري روانه ده، نو صدر ترامپ وویل هغه تمه نه کوي چې داسې وشي. خو د دې باوجود د امریکې او اتحادیانو او د ایران ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی نه لیدل کیږي. په عین حال کې په بغداد کې د امریکې سفارتخانه سره نږدې راکټ غورځېدلې خو سمرګ جوب لای نه درامنځته کړې. د امریکې د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ویان ویلي داسې ډول حمله به نه برداشت کوي او کچره داسې حمله د ایران د پاره جنگیدونکو ډلې کوي نو ذمواري به یې په ایران اچول کیږي. تیر اونۍ د سعودي عربستان د تیلو په دوو مرکزونو ډرون حمله شوې وې چې سعودي چارواکو یې پړه په ایران په لبا حوثي یاغیانو اچولې وه. امریکا په خلیج فارس کې په سلورو سمندري جازونو د حملو ذمواري هم په ایران اچوي. سعودي عرب ویلي د ایران راپارونکي ګامونه به نزغمي. د ایران خبری ادارې د پاکستانان انقلاب ځواکونو د مشر حسین سلامی له قوله ویلي هیواد یې جنگ نه غواړي خو د جنگ نه یریږي هم نه.
او هم په دې باندې زمونږ د نن سهار د درېو غنټو د خبرونه سره رسیدي. د محمد اکرام د خپل پورا ډیو رادیو د ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.